دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. دا مشال رادیو په دې خبري غړې کې ز ګل ایاز او منور شاه درته هر کله وایم. په روان خبري غړې کې د پاکستان خیبر پښتونخوا کبادي سیمو په اړه راپورونه شننې تبصری او ځانګړي راپورونه هم در خبرو. خو تر ټولو اول تازه خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی پرون په باجوړ کې وسلوالو یو پولیس چارواکي په ډزو وجلې. د بشري حقوقو د سارې داروای طالبان د خپل حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې غوښتنې پوره کړې او امریکا وروسته خبرداري ورکړې چې په یوکرين د ممکنه حمله په ترڅ کې د سختو اقداماتو سره مخ کېدل شي. د خبرونو تفصیل وسلوالو پرون په باجوړ کې یو پولیس افسر واجه. د باجوړ پولیسو پرون مشال لري ته ویل چې وسلوالو د خار هډکوارټر په سیمه کې په انسپکټر سیدګل دازې وکړي او په تېخته کې بریالي شول. د پولیسو په وینا سیدګل د باجوړ اوسیدونکو او په پولیس لاینز کې ډیوټي کوله. پولیس وايي د ملزمانو د نیولو لپاره په سیمه کې عملیات پیل کړی دي. له دې وړاندې سه کال د نومبر په 28 نیټه د باجوړ ماموندو یو اوسیدونکو قاری الیاس نامعلوم وسلوالو وجلی وو. همدارنګه د نومبر په 14 د خار تحصیل په راغګانو کې د یو باراني بند ساتنې په ډیوټي ګمارل شوی د پولیسو دوه غړي په یو بمی چاودنه کې وډل شوی وو. د سیدګل د وجنې ذمہواری لا هم چا نه منلې. په کراچۍ کې د وجل شوی وزیرستاني ځوان ارسلان مسید مړې پرون پاورنګي اتحاد ټاون سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. نو موږ د دسمبر په شپږمه ماخام مهال پولیسو په جالي مقابله کې په ډزو وجلې وو. د ارسلان مسید له جنازې وړاندې د هغه کورنۍ او د بیلابیلو ګوندونو او تنظیمونو غړو احتجاجي ناشته وکړه چې د پولیسو لخوا په دې وجنه کې د ککړو کسانو خلاف د کاروایي کولو لړاډ وروسته ختم کړل شو. په دغه موقع د ارسلان تر بادشاه خان مسید مشال لري ته ویل چې د سند له صوبایي حکومت او له وفاقي حکومت انصاف غواړي.
ما دوراره یو خویش وو موږ به دایر درې ته ځو هغه راته پرېږده خو موږ دا بیل کوو چې موږ د انصاف په لاشي 302 کیس دی چې هغه د پنسه چلاته وخیږي.
بلخوا د کراچۍ پولیسو ډي اي جي ناصر افتاب بیگم شال ریډیو ویل چې په پیخه کې ککړ پولیسوالو نیول شوی او پر ضد یې د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې مقدمه درج کړل شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي تر هغه طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې نوې پرځای کړي. د هیومن رائټس واچ د خزو د حقوقو د برخې مرستيال هیدر بار دا خبر ورسته لاغه کړي چې طالبان له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې موضوع بیا غور وکړي. نو موړې پرون مشال لري ته ویل زدکړو او کار څخه د خزو او جنکو منې کول د رسنیو غلي کول او ماورای عدالت وجنې دا ټول طالبان دیر اگر زوی چې هغه مشروعیت تر لاسه کړی چې دوی غواړي. بلخوا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د دسمبر په شپږمه د رایو په اکثریت دا فیصله وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې کیږي او غلام محمد اسحاق زی به په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د فیصلې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپل فیصله دې بدله کړي. او بل خبر دا چې امریکا وروسته خبرداري ورکړې چې په یوکرين حمله وکړي نو له بندیزونو سره به مخ شي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې که ماسکو په یوکرين برید کوي نو د سزا په توګه به د سختو اقتصادي او نورو اقداماتو سره مخ کیږي. دواړو مشرانو پرون ویډیوي غونډه کړې ده. سکال په جنوري کې د ولسمشر جوړېدو رئیس بایدن له پوتین سره په دریم وار نه خپلغه خبرې وکړې. د دواړو مشرانو ترمنځ دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د امریکا او روس اړیکې لا لوړاندې د تناو ښکار دی او کېدای شي چې په یوکرين د روسي ځواکونو د ممکنه برید له وجې نور خراب شي. په 1300 میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي په نیټو کې د یوکرين شاملېدل د ماسکو لپاره سره کرخه ده چې په نتیجه کې به یې کیف د یو نامعلوم ځوابي اقدام سره مخ کیږي. بلخوا د روس د ولسمشر دفتر کرملین په وینا پوتین په دی ویډیوي غونډه کې بایدن ته ویلي چې نیټو د روس له سرحداتو سره نږدې خپل پوځي استعداد سیوا کوي چې د ماسکو په اند نیټو په دې اقداماتو سره د یوکرایني خاورې د فتح کولو خطرناکې هڅې کوي. د کرملین بیان زیاتوي چې د حالاتو په تناظر کې ماسکو غواړي چې شرق لور ته د نیټو د نه غځېدو او د روس له سرحداتو نږدې د جارحانه بریدونو کولو لپاره د وسلو نظام نه ځای پر ځای کولو په حق لاره من لوړ او په قانوني توګه واضحه ګارانټي نه ورکړل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال اړي وردل چې منور شاه ترتا وړاندې کړل. کچې را سره روان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په کراچۍ کې فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د وړل شوي 18 کلن ځوان ارسلان مسید د وژنې پلټنې او ماورای عدالت وژنې بندې کړي.
حکومت لائسنس آف کل ورکړی دی د پولیس او د خلکو ته، لہذا دا شیدا مرسته وشي او دا شیدا بند شي.
په خیبر ضلع کې د بلدیاتي یا مقامي حکومتونو د انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي. ځایي اوسیدونکي ټاکنو ته خوشبین ښکاري.
مونږ په عمل کې ډېر بدلون راشي، اول خو کارونه اوس به مونږ کور کور درشل لا راشي.
مونږ د کلي وطن کم خلک نو غوله مونږ جریلا جماعت لا کلی لا ورتلای شو پښتنه ته کول شو.
په بلوچستان کې سیاسي چارو پوهان وایي په دې صوبه کې د ښځو لوی شمېر د ووټ د اچونې څخه بے برخه ده. په دې لړ کې په کوټه کې د یو دستوري حال درکو.
په سوسایټي کې د ووټ په اهمیت باندې خبرو کوو، خلکو ته ووټ اهمیت ورسوي او خاص کار د ښځو دا چې دا کم گیپ موجود دی، دا گیپ چې دی دا باید پرسی دا کم اندراج کمی ده، دا کمی پرسی
دا. او نور سره د شننو او تبصرو درخورو لمشال رادیو سره وسه. مشال اړو ته تاسو غوږی. له جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي ولس کلن ځوان ارسلان مسید پرون رسول هغه په کراچۍ کې خاورو ته وسپارل شو چې پولیسو د نوموړي د وژنې پر ضد د احتجاج کوونکو ځینې غوښتنې ومنلې. د دسمبر پر شپږمه ماښام پولیسو ادعا کړې چې ارسلان مسید له دوی سره په یو مقابله کې وژل شوی، خو وروسته پولیس چارواکو دا مقابله جالي وبلله او په کې ککړ کسان یې ونیول. پولیس چارواکو د ارسلان مسید کورنۍ ته ویلي چې د نیول شوي پولیسوالو پر ضد یې د ترهګرۍ ضد قانون لاندې مقدمه درج کړې ده. نور تفصیل د نیاز علی خان پر رپورټ کې ورو.
د ارسلان مسید جست بیګا د دسمبر په ګومه ماخام د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې د هغې رستو خاورو ته وسپارلې شو چې د ارسلان مسید کورنۍ او عامو خلکو د لوی احتجاج رستو پولیس د هغوی څه غوښتنې ومنلې. ارسلان مسید چې د دسمبر په شپږمه ماخام د پولیسو په ډزو مړو، تر دسمبر تر ومې ماسپخینه پورې په ګڼ شمېر کې خلکو عباسي شهید روغتون او په اورنګي ټاون کې د پولیسو په ضد احتجاج کړی. د ارسلان مسید په جنازه کې په ګڼ شمیر کې د سیاسي ګوندونو استادو او عام خلکو ګډون وکړو. د جنازې رستو د ارسلان تر بادشاه خان مشالې ډیو ته ویلي، کومه تا انصاف ملاو نه شو نو په غټه کچبا احتجاج پیل کړو.
مونږه د سیندا کوماتنا د وفا کا کوماتنا مونږه دا اپیل کوو چې یار مونږه خو ډېر جنازې او چاته کړه ډېر لښونه تاسو لیدلې دي. ما د وراره یو خویش وو، مونږه د یار درې ته ځو هغه ته پرې ته خو مونږ دا بیل کو چې مونږ دا انصاف تلاشي. خو داسې انصاف نه چې کوم انصاف دی 302 کیس دی چې هغه د پنسه چلا ته وخیږي. که چیرې دا انصاف ملاو نشي او زموږ قوم دا چې موږ دا سره د عمل کوو په غیبه سره درمو.
بلخوا د ارسلان د وجنې رستو د پولیسو او حکومتي غړو سره د خبرو اترو لپاره د جوړې شوې مسجد قامي کمیټې یو غړي عمر زمان مسجد مشال لیډیو ته ویلي چې په ټول هیواد کې او په ځانګړي توګه پستان کې د پښتنو په ضد د پولیسو جالي مقابلي مخ په زیاتی دودي.
مونږ ګورنمنټ آف پاکستان ګورنمنټ آف سین ته دا خواست کوو کومتا لائسنس آف کل ورکړی دی د پولیس او د خلکو ته، لہذا دا شیدا مرسته وشي او دا شیدا بند شي. ولې 444 کیسونه مخکې وشول او دا بل کیس وشو؟ سبب بل وی بل بوی د حکومت دوه دوه ژبې دي. د سمسیرې غونې کله وی دغه دشتګردو او کله بعد نه بعد بیا پټۍ و چلے دا چې نه یار دا فیک مقابله شوی دا. او باقی پسین کی ډېر فیک مقابله کیږي او خاص طور په پښتون سره پښتون ټارګټ کیږي.
بلخوا د پولیسو ډی آی جی ناصر افتاب د دسمبر په ومه مشال لیډیو ته ویلي چې د ارسلان په وجنه کې د تورونو پولیسو په ضد د تر هرګری د دفاتو لاندې مقدمه درج کړي او په دغه پیخه کې یو پولیس باهی وحید د هغه ملګری عمر پولیسو نیولي او د اورنګي ټاون پولیسو ایسیچو اعظم ګوپانګي معطل کړي او د پولیسو تحقیقاتي ډلې د پخوانی ایسیچو څخه هم بیان اخیستي.
گشت په مامور نه ته ناګه به نه ته
دیوای چې دا پولیس په گشت نه وو او نه هم په چیک پوسټ او په عامو جامو کې وو او په پیخه کې کارولې شوی تماچای د فارنزیک راپور لپاره لګلی دا او د پولیسو په داوا د ارسلان مسجد څخه ملاو شوی تماچای هم د فارنزیک لپاره لګلی دا. د پیخه په وخت د پولیسو سپاہی سرا یو شخصی سڑے وو او دا دوی انفرادی عمل معلومی کی
پرائیویٹ اپنے طور پر انڈیویجول ایکشن ہے.
ڈی آئی جی ناصر آفتاب زیادہ کرے چی مقدمہ دا ارسلان مسید تر بادشاہ خان پا مدیت کی درچپ او دا مقدمی رستو دا معطل اسی چو سخی ہم پلٹنی پل کری پیادا مقدمہ کی ویلے شوی چی دا اورنگی ٹاؤن دا اسی چو آزم گوپانگ پا حکم سپاہی وحید او عمیر پا دا غزوانانو ارسلان مسید او ملگری محمد یاسر دا دسمبر پا شپگما ماسخوتن پا دا سی حال کی ڈج کری چی دوی پا یو موٹر سیکل دا ٹویشن سنٹر نا بیرتا روانو وحید چی دا پولیسو سپاہی دے حغ ڈج کری پا کراچے کی یوازی دانا لدی اڑان دی دا روان کال جون پا شلم نیٹا سوالس کلن آصف مسید سرا دا خپل تروزوی بیت اللہ دا پولیسو لخوا پا ڈزو ٹپی شوے وو دا سوراب گوٹ پولیسو پا خپل اولنی بیان کی دعوی کری وا چی دو غلائی دا مقابلی رستو نیولی دی پرستو پولیسو مشرانو دغه مقابله جالی وبللا په پیخه کې تورن سلور پولیسی نیولی وو او په زدي مقدمه هم درج کړی وو او دغه قضیه په عدالت کې روانه ده. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال لري تاسو غوږی په کراچۍ کې پښتانه سیاسي مشران تور لګوي چې په دې خار کې مشت پښتانه په نسلي او ژبني بنیاد د حکومت او ریاست لخوا د امتیازي سلوک سره مخ دي. ځینې فعالان بیا په دې اندي چې دا امتیازي سلوک د پاکستان په نورو سیمو کې هم روان دي، خو په سند صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند او په وفاق کې د واکمن تحریک انصاف چارواکي دا تورونه ردوي او وایي چې دا منظم رجحان نه دي، خو په ځینې امنیتي او حکومتي ادارو کې د درغلو افرادو لخوا د دې ډول چلند امکان شته. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې ورو.
په کراچۍ کې د پښتنو قام پرستا سیاسي ګوندونه وایي چې په هغه ښار کې د پښتنو سره امنیتي او استخباراتي ادارې توپیری چلند کوي. د دسمبر په ومه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید وویل چې د پښتنو سره دا توپیری چلند د تیرو څلورو لسیزو دوام لري.
ایجوکیشن کی تکلیف ہو، پر نادرا کی تکلیف ہو، پر ڈومیسٹائل کی تکلیف ہو، نما خپل جن خپل کاروبار
د دودرا ولسم میلادی کال د سرشمیرن لمخه د محل په سند صوبه کې 2.5 میلیون پښتانه اوسېږي، خو په دغه سرشمیرونو د سند صوبه د نورو قانونو ترڅنګ پښتانه هم اعتراض کړي او د دوی لمخه په سند صوبه کې د 5 میلیونو نه زیات پښتانه ژوند کوي چې ګڼ شمېر یې په کراچۍ کې اوسېږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر نذیر جان بیا وایي چې دا شمېره د 2 میلیونو نه زیات ده. د په خبره په کراچۍ کې پښتنو سره په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي توګه توپیری چلند روان دی، خو تر ټولو سخت ستونزه د هدفي وجنو ده.
نو یو خو پښتانه کاروبار ته نه پرېږدي، بل خو ته دا هغه مرګ ومار سلسله یو وار بیا شروع شوې ده. د دې نږدې ورځو کې څلور شپږ کسه پښتانه چې کوم دي هغه ویشتي دي. د قانون ساز ادارې یعنې د سند د اسمبلۍ لخوا هم داسې اډینې سونه داسې قوانین جوړ کړی دی، لکه اوس په مثال چې د چا ډبل پته ده، یعنې د کراچۍ پته هم ده، د وطن پته ده، یا د کواټ ده، د سوات ده، د زارې ده. د دې خلکو د داخلې دپاره ډومیسایل لازمي کړ، او ډومیسایل چې د چا دو پتی دي هغه ته ډومیسایل په سند کې کراچۍ کې نه جوړي.
لیکوال شاهد جاوید برکی د 2023 میلادي کال د سپتمبر په 14مه په انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکي چې په افغانستان، قبایلي ضلعو، سوات او د پښتنو په نورو سیمو کې د جنګونو او تنازعو له امله په تیرو څلورو لسیزو کې د څلورو نه تر 5 میلیونو پښتنو کراچۍ ته کډه کړې ده، او دا مهال کراچۍ په نړۍ کې د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د سند صوبې مشر نور الله ترین وایي چې په ښار کې میشته نور قانونه د پښتنو اکثریت د ځان لپاره سیاسي خطر ګڼي.
د پښتنو سره چې کوم نسلي امتیازي سلوک روان دی، دا مسله بل نه ده، دا سیاسي مسله ده. چې دلته په کراچۍ کې د موږ سره که سندۍ دی، که اردو سپیکینګ دی، یا بل د ژبو ویونکو خلک دي، دا د موږ سره پر دغه بنیاد، نسلي امتیازي سلوک پر بنیاد باندې، د موږ سره دغه
طرز کوي ورسره خالی ټارګټ کلینګ نه دی د پښتنو د پښتنو د سر محفوظ دی د پښتنو د مال محفوظ دی.
خود د 2019 میلادي کال د مارچ وړومبۍ نیټې په ډیپلومټ مجله کې لیکوال فاروق یوسف لیکي چې کله د پاکستان د پنجاب صوبې په خارونو کې تر هغه بریدونه وشول نو په خاصه توګه د پنجاب په خارونو کې د میشتو پښتنو پروفایلنګ یا یک روخي نقشې جوړېدل هم پیل شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علمزیب مسید وایي چې دا لړۍ تر اوسه دوام لري.
دوی چې کوم پروفایلنګ یې کړی وو نو هغه په دوه هغه باندې اړخونه دغې دي. کنه یو خو دا دی چې د پوره د ریاست هغه یوه پالیسي ده د پښتانه دپاره طالبان لفظ استعمالوه. دوهم دغه وي چې دغه کې دننه چې کوم دی په ادارو کې چې کوم اهلکاران دي دی هم ځان ته یو فیسلټي جوړه کړې ده چې یعنې ته یو ظلم یا یو جبر داس ورسره وکړه د پښتنو سره او بیره لا پښتون دی نو پروفایلنګ یې اولینه شوی دی نو بیره ته زه ښه به الزام مخ په پرون پرې کولی شي نو بر مخکې خو څه تنظیم ونه نو دوی سره چې کوم و دغه ظلم کول ډېره ارزانه خبره وه. اوس دا ده چې مشکله ده ورته خو بیا هم دغه واقعیات کېږي.
بلخوا د قومي جمهوري غورځنګ مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ په دې اند دی چې د سیاسي او احتجاجي رد عمل له امله دا رجحان ورو ورو په کمېدو دی خو لا ودرېدلی نه دی او د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د ارسلان مسید وجنه تدی ثبوت ته
لکه دا د برون د لیاقت مسعود د زوی د ارسلان د کوم خبره چې کوم یا د دینه مخ کې د روان ور د کیس چې کوم شوه نه کې بل مسعود چې مړ کړ نو دا د روان ور سره باندې مرګ نو قتل نو دا د دینه ډیر مرګونه مخ کې مده پکړي خو هغه یو چې هغه راخ کارو شو دغه پسې په دورم راخ کارو په تل ته اوسل مې دا غدا چې کچا زور وکړو جلاو فریاد او احتجاج یو کو نو بیا تمره قدر خو ضرور وشي چې خبره ښکاره راشي او پر ریکارډ راشي او تر ساحته پورې تر ساحته پورې پورا عمل خو بیا هم نه کیږي لکه دا راوندور کې زموږ مخه ته پروت دی خو تر اف آی آر غدا پورې او مثال د کیس د سټارټ کولو ته غدا پورې سند اسمبلیات وشي دا غشتورې یو سیاسي ورکر د ټول نظام ته ګورم نو ماته د نظام ډیسفنکشنل ښکاري نو په دغه شانتې نظام کې خو زهره خبره ده چې بیا لاس د بری کاري چې په کوم ځای کې د چا لاس پر شو نو هغه هر سړی په ځان د خپل ژغوري.
خو په سند صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د کراچۍ نه په قومي اسمبلی کې غړی آغا رفیع الله دا خبره ردوي چې ګوند په کراچۍ کې پښتانه د ادارو لخوا په منظمه توګه د امتیازي سلوک هدف دي. د په خبره دا کار په ادارو کې د کرپټ افرادو لخوا کیږي.
ټارګټ پښتون سره دا کار کیږي دا غلطه ده. خدا شي داسې نه ده چې ټارګټ پښتون هی داسې وکی هغه چې چونکی یو کرپټ سړی چې یو غلط سړی چې هغه ایزی اپروچ ګوري ایزی ټارګټ ګوري نو پښتون دوته ایزی ټارګټ زکه خای چې ښکار کیږي چې هغه دومره اویرنس نه لري ایجوکیشن والا باندې د خپل رائټس په والا باندې د خپل حقوق په والا باندې دومره معلومات او دومره انفارمیشن هغه سره نه نو ځکه دو په خپل سنس باندې دا شی هغه کم چې کرپ سړی په هر ډپارټمنټ کې یار دینا دی هیڅ شک نشته چې خلکو ته تکلیف شته خلکو ته مسائل شته.
د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې په بیا بیا وایي چې په هغه هیواد کې امنیتي ادارې حکومتي او عدالتي نظام د ولس او په هغه هیواد کې د هر قام د ژوند او مال حفاظت ته چمتو دي او څوک هم چې د قانون نه سرغړونه کوي سزا به مومي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی په خیبر ازلې کې د بلدیاتي یا مقامی حکومتونو د انتخاباتو لپاره د امیدوارانو هلې ځلې روان دي چې پکې دوی له خلکو د ووټونو غوښتنو لپاره په کلو او حجرو ګرځي او غونډې هم کوي. دا انتخابات به د دسمبر په 19 د خیبر مومندو او باجوړ په شمول د صوبې په ولسو ضلعو کې ترسره کیږي. دا چې په خیبر کې د تحصیل یونین او ویلج کونسلونو لپاره ټول څومره امیدواران په انتخاباتو کې برخه اخلي او ځای ولس له انتخاباتو څه تمې او امیدونه لري تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې.
په خیبر ضلع کې د بلدیتي ځایي حکومتونو انتخاباتو لپاره هلې ځلې توندې شوې. دا لومړی وار دی چې په قبایلي ضلعو کې نیغ په نیغه د ووټ په ذریعه باندې بلدیتي انتخابات ترسره کیږي. په خیبر کې د تحصیل چیرمین درې اودو لپاره لږ تر لږه 350 کسانو حتمی فهرست جاری شوی او د یونین کونسل یعنی ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسل د کونسلرانو 1024 څوکیو لپاره لپاره سباندې 2000 کسان را مخته شوی. د تحصیل چیرمن امیدوارانو کې ځنو ته د پاکستان یو شمیر سیاسي پارټیو لکه عوامي نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام، فی تحریک اصلاحات پاکستان، پیپلز پارټي، عوامي انقلابي لیگ او مسلم لیگ نون لخوا ټکټ او نخي ورکړل شوی او د خپل بیرغونو لاندې کمپین کوي، خو ځنې کسان بیا په آزاد حیثیت سره ولاړ دي. دا چې د خیبر ولس د انتخاباتو نه څه تمې ساتي په دې حکله ځنې ولسي وګړو مشال ریډیو سره خپل خیالات صدا سے سرگند کڑی.
غمانا مالو گل وزیر کٹی خیل دے شاکا تو سی دن کئی دا خو دیر کلی پا طریقہ روان دی و انشاءاللہ والے مو خپل زوائی وی لار دا یوتا و مونگ دے دغ دیر امایات کو و دغ اسرا وی مونگ پا عمل کے دیر بدلون را چی اول خوی کارونا و اس وی مونگ کور کور درشل را شی نو پدا کی وی حق دارو تا وی حق ورا سی گی علاقہ کی لکا و صوبو تکلیف دے خلق ہوتا نشتا دے چولو پا خیدل دی دا نشتا دای مونگ تا چکم دی اول پدا خوڑ کی مونگ گیس غارو بیجلی غارو بیلی و سی مونگ نشتا دای پا 24 گنٹے کی و گنٹا را شی
ایمان اما جی خانزاد گل دو دے غاری زی اسی دن کئیم و انشاءاللہ دا دیر خی اقدام دی چی دے ہر خلقو دے ہر کام دے ہر تاپے یو زیماوار سڑای دے خبری تا ادری گی او لکا مونگ خو صرف دا غدای چی دا خو جمهوریت یا هر سړی حق چې څوک هم ودریدل غواړي یاره مونږ خو اصل کې صحت اغنه بالکل محرومه پاتې شوی یو تر اوسه پورې خو دا واړه الیکشن کې صرف دا خبره چې مونږ د کلی وطن کم خلکینو غوله مونږ جریلا جماعت لا کلی لا ورتلای شو پختنه ته کولای شو هغه اواز خو ورسولای شو کڅ کیږي او کڅ نه کیږي سړی به موجود وي
حکیم نامه مې یار انتخابات ته سي ګورو کنه چې کی کتر باندې چې موږ دا جنگونو جدا کړی وو او وجره خاتمې کنه واپس یا باد کړي اے ډېر کافی روان دي خیره موږ دا زمکو خبرو ټولې مسلې نوی می وکیلانو سره نه پیګو نو دا ټولې مسلې
سرګند کړي. د تحصیل چیرمن او دل پر ولارد د باړی امیدوار خان ولی اپریدای وای
باړ تحصیل ډېر ستوند سره مخ شوه دلتا سومرم ترقیاتی ادارې چې دلتا قومي ادارې چې د سکولونو هسپتالونو روډونو هر څه ته بشوي دي خو بلدیاتي انتخابات کې دلتا یو خبره ده ډي سي خیبر سره په دا ول سره موږ ملاقات وشو غو ټول ناول زور په دا خبره باندې و چې کوشش وکړو چې په یو پر امن ماحول کې په وړمیزل باندې دا انتخابات کېږي چې په یو پر امن ماحول کې د سر تور سګي او بدمزګي او بدنظمي دلته ته جوړ نه شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا ورکړل شوی ضابطه اخلاق به عملی کوي او هلته د پولینګ سټیشن جوړولو تیاری مکمل کړی. ټاکل شوی دا انتخابات به په لومړۍ مرحله کې د دسمبر په 19 نیټه د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې ترسره شي چې په دې کې خیبر، باجوړ او مومندو قبایلي ضلع هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
په بلوچستان کې سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په یادا صوبه کې د خزو لوی شمیر د ووټ د اچونې څخه به برخې ده. د پوهانو په وینا د دې وجوهات د خزو د شناخت کارډونو او د ووټ د استعمال په اهمیت د دوی د پوهاوي نشتوالی دی. بلخوا الیکشن کمیشن وایي چې د خزو د ووټ د اندراج لپاره د شناخت کارډونو جوړولو د ادارې نادره په همکاري به یو شمیر ګامونه پورته کوي. نور تفصیل کوټه نه د یو ترن په دې رپورت کې و.
د بلوچستان د انتخابي کمیشن تر اتمام لاندې د ووټر د کمی ورځې په اړه یو دستور په کوټه کې وسوه. په دې کې د الیکشن کمیشن په ګډون د خیر شیګړي کارکونکو سیاسي مشرانو برخه درلوده. پر دې مهال د الیکشن کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر فیاض حسین مراد وویل چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د کمپیوټر شناخت کارډ د جوړولو عمل اسانه کړل شي چې موخه د زیاتره ښځو شناخت کارډونه جوړول او دوی په ووټر لیست کې شاملول دي. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو تجویز وړاندې کړي پکار دی چې د شناخت کارډ د جوړېدو سره سم په ووټر لیست کې هم د خلکو بیا په خاصه توګه د ښځو نماینده شي. په دې ترڅ کې په پاکستان کې د انتخاباتو د څارنې د ادارې فافن یو مشر حمید الله کاکړ او مشالېډو ته وویل چې د بعد مرغ ډېر خلک دلته د ووټ په اهمیت خبر نه دي.
دا وخت د شوز په والا وګوره تقریبا درو 30% شدي دا وخت شوز ووټ اندراج په بلوچستان کې ستا کو پاکستان کې وګوره تقریبا 1.25 کروڑ یو تعداد دا ډېر غټ گیپ دی. نو زموږ مقصد دا دی چې په سوسایټي کې د ووټ په اهمیت باندې خبر وکړو، خلکو ته ووټ اهمیت وښایو، او خاص کر د شوز دا چې دا کم گیپ موجود دی دا گیپ چې دی دا باید پرسی دا کم اندراج کمې ده دا کمې پرسی باندې سلسله کې. نو دا زموږ کوشش روان دی سول سوسایټي د الیکشن کمیشن او د مختلفو ادارو چې موږ دا کم د ووټر گیپ چې دی دا گیپ سم پرسی او خلکو ته د ووټ په اهمیت باندې دا وکړو. ولی بنیادی شی چې دی په جمهوریت کې دغه د ووټ اهمیت دی، نو خلک کله چې د ووټ په اهمیت پوسی نو کېدلی شي زموږ یو ډېر ښه نمایندګي چې دغه اور جوړ شي او په پاکستان کې یو ښه سیاسي سازګار ماحول جوړ شي او زموږ ملک ترقی وکړي.
په دې دستور کې دا هم ویل شو چې دبلوسام په څلور دیرش ضلعو کې شل ضلع داسې دي چیرې چې د نارینه په مقابل کې د ښځو ووټ او شناخت کارډ ډېر کم جوړ شوی دی. په دې ترڅ کې په کوټه کې د ښځو د حقوقو د تحفظ لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن مشر علاءالدین خلجی وایي چې په پښتنه ټولنه کې زیاتره خلک د ښځو و شناخت کارډ ته زیات اهمیت نه ورکوي.
په کلو کې دغه شی دونه زیات نه چل نه دی پکار نه پکار کیږي. د زنانو شناخت کارډ هغه ټیم دی جوړی یا و حج ته استي یا د جایدادو په مسلو کې دی د ځان سره شاملې نو بیا دی اندراج ورکوي. دا رنګ زنان هم ستا چې یار د اتیا کال بډای ده د دیم شناخت کارډ تر اوسه پوری نه دی جوړ شوی. دا چې کوم شل ازلا شول په دغه کوټم ده هغه اطراف کې د زنانو شناخت کارډونه ډیر کم جوړ شوی دي او نن سبا د زمر ش په کلچر کې اجازه نانی د دې کور سره هغه ټیم رباسي یا خو یا د واده سلسله یا د پاتا سلسله یا د چا پښتنې ته تګي دا د دفترانو بار بار منډه چې د دا د سړیانو د وسه تیر لیکن دی ود د په اهمیت نه دی خبر.
د دې دستور پر خوالو پر حکومت او انتخابي کمیشن زور ورکړي چې په ټولنه کې د شوزو د ووټ د اهمیت په اړه د پون لپاره دی نور کار وکړي. په دې اړه به غوښ سود خیر شګړي د ادارې سنټر فار پیس اینڈ ډیولپمنٹ یا سی پی ډی او مشر نصر الله بڑی ستا
وجہ دا ده چې موږ پسماندګي بے علمی غربت غټی غټی علاقې هر ځای د نادر دفتران نستا بیا خلک ګرد زنانې چې د کور کارونه پریږدي راضی په لینو کې دریږي نو هغه ترجیح نه ده. الیکشن کمیشن او نادر سیول سوسایټی ارګنایزیشن سیدی داخل موبایلس کی د نشاندهی کی په علاقو کې د شتاشن ریکارډ نستا بیا د الیکشن کمیشن سره د لیستونو جمع کی الیکشن کمیشن نادر ته ورکی نادر به هلته خپل سنټر مخصوص کی داخل لپاره او د زنان د لپاره خصوصا د لیري علاقو چې یسنی سراتلی ال تخپل موبایل وینج ورته وای هغه ور واسطي اول ته پکور مخته یا پکلی کی یو کی شزي رټول ایستا شانت کار نه او د دې اندراج یو سلسله روانه ده.
و دې د صورت په خپل وینا کی د بلوچستان د لوبو صوبایي وزیر عبدالخالق زاره اول چې د بده مرغه چې کوم وخت انتخابات کیږي نو تر ټولو زیاتې منډې په ووټ په سیاسي جماعتونه وي لیکن په خلکو کې د ووټ د اهمیت په اړه په سمه توګه کار نه دی کړی چې له امله د ټولنې لویه برخه د ښځو په بڼه کې نن هم د ووټ څخه بې برخې پاتې ده.
کچھ لوگوں کا ایک شناختی کارڈ والدہ کا کوئی مسئلہ
ہے. د بلوچستان د لوبو صوبایي وزیر عبدالخالق زاره وایي چې په بلوچستان کې د ځینو خلکو شناخت کارډونه په دې وجه بند دي چې په ځینو ځایي کې د مور د نامه سره تخنیکي ستونزه راغلي وي یا د پلار نوم سم نه وي درسوي چې له امله د ټولې کورنۍ شناخت کارډونه بلاک یا بند کړل شوي وي. د نوموړي په وینا چې ډېرې میرمنې او ځوانان غواړي چې خپل ووټ استعمال کړي لیکن د بلاک شناخت کارډ له امله دوی نسي کولای چې خپل ووټ وکاروي نو پکار دی چې انتخابي کمیشن دغه ستونزې ته هم په ځانګړې توګه وګوري ځکه چې د نوموړي په وینا په بلوچستان کې ډېری خلک داسې دي چې د هغو شناخت کارډونه لا اوس هم بلاک دي. پر دې مهال د انتخابي کمیشن له لورې دا هم وویل شو چې په صوبه کې د ښځو د ووټ د اندراج په خاطر صوبایي انتخابي کمیشن په دفتر کې دوه ښځې یوازې د دې مقصد لپاره په کار ګمارل شوي دي چې دوی به په عادي ټولنه او بیا په خاصه توګه په ښځو کې د ووټ د پوهنې لپاره کار کوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې 12 کروڑ 11 لک 99 زره او د 970 کسانو ووټ رجسټر دی. په هغه کې 6 کروڑ 75 لک 6 زره 1 نارینه او 15 کروڑ 46 لک 93 زره او 790 د ښځو ووټ شامل دی. دغه ډول په بلوچستان کې 50 لک 40 زره 640 کسان ووټ لري. په هغه کې د ښځو شمیره 21 لک 10 زره او 555 ده.
ایب ترون چې تاسو رپورٹ وړاندې کوو همدې سره په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. منور شان د خبرونو لنډیز واورو.
وسلوالو پرون په باجوړ کې یو پولیس افسر وژل. د باجوړ پولیسو پرون مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو د خار هډ کوارټر په سیمه کې په انسپکټر سید ګل ډازه وکړه او په تېخته کې بریالي شول. پولیس وایي د ملزمانو د نیولو لپاره یې په سیمه کې عملیات پیل کړي. تر اوسه د سید ګل د وژنې ذمہواري چا نه ده منلې. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان ارسلان مسید مړی پرون په اورنګي اتحاد ټاون سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د دسمبر په 6مه ماښام مهال پولیسو په جالي مقابله کې په ډزو وژلی و. د ارسلان مسید له جنازې وړاندې د هغه کورنۍ او د بیلابیلو ګوندونو او تنظیمونو غړو احتجاجي ناسته وکړه چې د پولیسو لخوا په دې وژنه کې د ککړو کسانو خلاف د کاروایي کولو له ډاډ وروسته ختمه کړل شوه. پولیس وایي چې په پیښه کې ککړ پولیس والا یې نیولی او پر ضد یې د ترهګرۍ ضد قانون لاندې مقدمه درج کړل شوې ده. د بشري حقوقو د سار تنظیم وایي تر هغه طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې نوي پر ځای کړي. د هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو د برخې مرستیال هیدر بار پرون مشال لري توې لزده کړو او کار څخه د ښځو او جنکو مخنیوي د رسنیو غوډي کول ماورای عدالت وجنې دا ټول طالبان لدې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي. بلخوا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د دسمبر په 6مه د رایو په اکثریت دا فیصله وشو چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې کیږي او غلام محمد اسحاق زی به په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوي. امریکا وروسته خبرداري ورکړی چې که په یوکرین حمله وکړي نو له بندیزونو سره به مخ شي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایډن روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې که په ماسکو یوکرین برید کوي نو د سزا په توګه به د سختو اقتصادي او نورو اقداماتو سره مخامخ کیږي. دواړو مشرانو پرون ویډیوي غونډه کړې ده.
د خبرونو لنډیز مو له منور شاه واوریدلو. سازمان د نور رپورټونو په لور راغوم. د تعلیم مبارزې او د سولې نړیواله جایزه ګټونکو ملال یوسفزی د امریکا بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن سره په لیدنه کې د افغان جنو د زده کړو او کار موضوع راپورته کړی ده. هغه پر امریکا هغه کړی چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې نجونو تعلیم په برخه کې سمدستي اقدامات وکړي. انټونی بلینکن ویلي چې نجونو زده کړو ته لاسرسی د امریکا او ولسمشر جو بایدن لپاره ځانګړی ارزښت لري. د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په زرګونو نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. طالبانو په دې لړ کې خپل دریز لږ څه نرم کړی خو یې لاش شمیر بشپړ عملی ګامونه نه دي اخستي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس اژانس رپورټ عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د دسمبر پر 6مه نیټه د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د تعلیم نړیواله مبارزه ملال یوسفزی د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې خبریالانو ته مخامخ شول. نو دواړو د جنسی برابرۍ او ښځو ته د زده کړو د حق په اړه خبرې وکړې. ملال یوسفزی پر دې موقعه د افغان هنجونو د تعلیم او کار موضوع په ځانګړې توګه یاد کړه.
ډېره مننه ښاغلی سیکرټري. لکه تاسو چې ذکر وکړو چې موږ په برابرۍ او د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو، خو موږ خبر یو چې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې پکې نجونه ثانوي تعلیم ته لاسرسی نه لري. زه له افغان جنکو سره کار کوم او دوی یو پیغام لري چې دوی ته باید د کار کولو اجازه ورکړل شي. دوی باید سکول ته د تلو قابل شي.
کله چې د اګست په میاشت کې طالبانو افغانستان ونیوي نو د نجونو د تعلیم لړۍ ودرېدله. خو که څه هم طالبانو د نړیوال فشار له کبله تر شپږم ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې، خو لا هم په زیاتره ولایتونو کې پر ثانوي تعلیم او لوړو زده کړو بندیز دی. ملال یوسفزی له اګست میاشتې راهیسې د افغان ښځو د کار او تعلیم موضوع پر هره موقع راپورته کوي. له انټونی بلینکن سره ملاقات هم د دې هلو ځلو برخه وه.
موږ هیله لرو چې امریکا به له ملګرو ملتونو سره په ګډه سمدستي اقدام وکړي چې جنکو ته سمدستي سکولونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړل شي، ښځې بیرته کارونه پیل کړي او د تعلیم په برخه کې چې کومو بشري مرستو ته اړتیا وي هغه ورکړل شي.
په افغانستان کې لکاره به برخه سوي ښځې وخت نا وخت احتجاج کوي او سره نړیوال هم پر طالبانو ټینګار کوي
چې نجونو ته دي د تعلیم ترلاسه کولو او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي. هم په دې لړ کې ملالی یوسفزی انتونی بلینکن ته د یوې افغان نجلۍ ولسمشر بایډن ته لیکلی خط ولوست او هیله یې وښوده چې هغه به یې تر جو بایډن ورورسوي.
دا لیکي چې تر څو پوهنتونونه او ښوونځي تړلي وي تر هغو به د مستقبل په اړه زموږ شریکې هیلې تتې وي. د جینکو تعلیم د سولې او امنیت لپاره یوه پیاوړې وسیله ده. که جینکې زده کړې ونه کړي نو افغانستان به له ستونزو سره مخ وي. د یو انسان او افغان په صفت غواړم پوه شم چې حقونه لرم. ښځې او جینکې حقونه لري. افغانان حق لري چې سوله ییز ژوند وکړي، سکولونو ته لاړ شي او لوبې وکړي.
امریکا وار لمخه پر طالبانو زور راوړي چې نجونو ته دي د تعلیم ترلاسه کولو او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي. انتونی بلینکن هم دې ته په اشاره سره وویل چې تعلیم ته لاسرسی د امریکا لپاره ډیر ارزښت لري.
په خاص توګه چې کله خبره د ښځو او نجونو و تعلیم ته د لاسرسی وي نو دا د ولسمشر بایدن او امریکا لپاره ډیره مهمه موضوع ده. زه غواړم چې له دې څخه د دې د کار په اړه واورم او پر هغو کارونو ورسره وغږیږم چې موږ یې کوو. د دې څخه واورم چې موږ څنګه په نور اغیزناکه طریقه د جنسي برابرۍ د یقیني کولو لپاره کار کولی شو او نجونو او ښځې زده کړو ته لاسرسی ولري.
د نړیوال فشار له کبله طالبانو د نجونو د لوړو زده کړو په اړه په خپل دریځ کې یو څه نرمښت ښکاره کړی خو په عملي توګه لا هم څه نه دی کړی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
مشال لیتا تاسو غوږی. د افغانستان د خزو د روزنې د مرکز مشری پلوشي حسن ته د هیلی کلینټن جایزه ورکړل شو. اغلی حسن سکنی جایزه د خزو د حقوقو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په خاطر ترلاسه کړی ده. د جارج ټاون انسټیټیوټ د بیان لمخې دا کلنۍ جایزه هغه مخکښو خزو ته ورکول کیږي چې سولېز نړۍ لپاره د خزو د رول د اهمیت په برخه کې د پام وړ کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، کو زیمبابوی او چین څخه سلور نور خزی هم دا جایزه ترلاسه کړی ده. د دې جایزې اهمیت په سکه دی اول د اغوان خزو په استازیتوب د اغوان خزو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړ شو. احمد تکل پلوشي حسن سره په مرکه کې دا پوښتنه کړی ده. اغلی حسن په پیل کې د دې پوښتنې ته ځواب وایي چې دا جایزه په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه ورکوي.
د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه سیات که دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوې هغه کانفرنس د ښځو څلورم د ښځو کانفرنس په نوم باندې یادیږي، چیرته چې هلته د بیجینګ پلاتفورم آف اکشن یا د عمل نامه د ښځو د ژوند د تغیر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړۍ میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګي باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړه و چې د ښځو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د ښځو حق دي. ځکه دا ټول کانفرنس اجنډا د ښځو د موضوعاتو پورې اړه یا تړون درلوده. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په هغه کې ما اشتراک کړی و او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و. مثلا هغه ښځې چې مکسیکو نه اشتراک کړی و هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو او د په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنیو شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري.
نه بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کالی باید ورکول سوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووډ بندیزونه سي دي پروس کال دغه برنامه جوړ نه سواله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سي په افغانستان کې هم دا حالات ده. نو غته پر اول خو زیدي دوستانو سودا فکر کوي دا ډیر سمبولیک غلري نه لري. دا ټول میرمنې
تصادفا پلوشه جانې همدا پښتنه چې تاسو کوي، ما پر ځینو رسنیو د ځینو ښځو شکایتونه واوریدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري او ځنګلتوب دا داسې دا د بیجینګ نه وروسته سه چا کار کړی مثلا از د بیجینګ نه پر اتاک باندې د ښځو د شبکې د بنسټ ایښیدون نه د ما او د څو ملګرو په واسطه باندې مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې دا د نن نه 25 کاله مخکې سوی و دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره یا له هغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې قانون اساسي د افغانستاني د مسوده د کورنی قانون څه د مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو یا مثلا د احوال شخصیه په ارتباط کې د ښځو د حقونو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول
او دا همغه مسایل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي و ځینې
بالکل لاجمن سوی وو او هر وخت ست غواړي سی یو ریفورم راوړي یا تغییر راوړي هغه د سې په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي لنجي جوړي کی اما د تغییر د پاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي متواتره بیا تعلیم په هیڅ کیسه ما کار کړای په زرګونو نجونو دی اوی کیا دی خزو دی مرکز سی کوم سمای درکه وو هغه لاره نه مثلا منګ دوه کاله مخکې پینځنیم زره ځواني جنکی د رهبری آموزش یا د ښوونې برنامه د سرته ورسوله
یا پلوشه جانې او به همدغه مرکز چې تاسو یادوئ د ښځو د روزنې مرکز دا د طالبانو له واکمنې وروسته اوس هم هلته فعال دی
فعالیت مونږ درلود زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل خو اکاونټونه فری سوي وو د ځینې ادارو فری سوي وو متاسفانه د اویک اکاونټونه هم همدا شانته سوي وو مونږ خوشحاله یو چې په دې تیره اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاص وو او مونږ امیدواره دي ته ځکه چې دغه بالکل د ښځو یو مرکز ده مونږ نارینه ډېر کم کارکوونکي لرو او زیاتره د مونږ کارمندانې ښځې دي اما متاسفانه په زیاتو ولایتو کې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی کار وکړي ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې ښځې کار کول سی مګر مونږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو تر اوسه پورې د مونږ خزینه کارکونکو کې اجازه نه لري چې کار وکړي او دا غټ تشویش خبره ده نه تنها د دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره که مونږ نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پریدو هغه په کار کې شریک نه کو نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل ووسی
د افغانستان د ښځو د روزنې مرکز مشره پلوشه حسن و چې مشال رډیو سره د هیلی کلینټن جایزي اخستو روسو ځانګړې مرکه کوله
د مشال رډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز لنډې سپې 2011 15,000 14,500 او 10,380 کیلو هرتز
مشال ته تاسو غوږی د پښتو ژبې مشهور لیکوال څېړونکی شاعر او تاریخ پوه پروفیسر خواجه محمد سایل د دسمبر پر 1 وفات شو او د پیښور سره نږدې په بهادر کلی کې خاور ته وسپارل شو نوموړي د شاعرۍ ترڅنګ یو شمیر د تاریخ کتابونه لیکلي او دا رنګ په بیلابیلو ورځپاڼو او مجلو کې کالمونه او تحقیقي مقالې هم خبرې شوې دي خواجه محمد سایل په پښتو اردو انګریزي او فارسی ژبو عبور لرلو د پښتو ژبې شاعران او لیکوالان وای خواجه محمد سایل په لومړی بار په پښتو کې د انګریزي د رومانیت تحریک وړاندې کړی وو او دای پر پښتنو ورپېژندلې وو د نوموړي د ژوند او کار په اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په دې راپورټ کې اورو
د پښتو ژبې نامتو لیکوال شاعر او تاریخ پوه پروفیسر خواجه محمد سایل د دسمبر په 1 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له کبله لدې دنیا سترګې پټې کړې پروفیسر خواجه محمد سایل د شاعرۍ ترڅنګ د پښتو په تاریخ هم یو شمېر کتابونه لیکلي چې پکې زهاک د غوریاخېلو تاریخونه ګوري اس پی تاریخ باړه مومن هنکی او هنکو د اردو کتاب د عبدالحمید بابا فن او شخصیت رومانیت عبدالحمید بابا عبدالرحمن بابا او مجنون د محبت داستان خوشحالیت او حقائق پنجاب او پختانہ یہودیت او پختانہ او زاڑه یادونه یې د شاعری کتاب چاپ دی. د خواجه محمد سایل ملګری او شاعر ادیب عصمت سورانی مشال ریډیو ته وی نوموړی د پښتو په تاریخ ډیر مهین وو او لا نور کار یې په دې برخه کې کول غوښتل.
د تاریخ په حواله باندې هغه یو ځانګړی نوم لري. دا غي کهال څو مثال خبر نه کته کی کوم مغې کړی دي په مختلفو رسالو او مجلو کې. دا غي راغلي دي مقالې او بنیادی دا غي چې کوم فیلډ وو یا ډیر زیات کوم څه کې هغه مهارت دونو هغه د دې د تاریخ په کار کې کوم ډیر واغې ډیر زیات دغه کړل کا پاره مومن تاریخ دی لیکلی وو. بیا دا چې د پنجاب او پښتانه یو کتاب دی دغه کړی دی. نو هغه دغه د یو شاعر سره سره یو مورخ خو دا چې دغه اړخ چې کوم ډیر زیات دروند دی ځکه چې تاریخ په دغه کې کوم ډیر وی کار کړی دی.
د باچا خان په هنتون د پښتو د سانګ مشر ادیب او شاعر ڈاکٹر محب وزیر مشال ریڈیو تا دا خواجہ محمد سائل دا خدمات و پاڑا اوی.
خواجہ سائل سے با چکم مختلف یا بلابل ارخونا دی او شوک بریو ارخنا دی متاثر دی شوک بری دبل ارخنا او زخ پل زانی کہ دی دوی کم مهم ارخ ما تخکاری بلکہ دا باو انجی پختو ادب کے دا غا ارخ پڑن بنی زن لکا دوی متعرف کرے دی آغا دی دی حمید بابا او رومانیت یو کتاب دی نکلے دی. نو پا دی کتاب کے رومبی زل دی رومانتسزم چی پا انگرزی کی کم تحریک دشت دی ادب یو ترین تحریک را مخطا شگے دی آغا تحریک یو خود ممتا
خواجہ محمد سائل په کال 1908 کې د پیښور سره نږدې په بادر کلی کې د دوست محمد خان کره زیږیدل وو او لسم جمعه یې د خپل کلی د اسکول نه پاس کړو. او بیا په کال 1905 کې د پیښور په کینګ ایڈورډ کالج کې داخله واغسته او تر 14 یې دغلته سبق وی. بیا وروسته یې په کال 1906 کې د پیښور پوهنتون نه په پښتو ادبیاتو کې شپاړسم پاس کړو او د پیښور په سرکاري کالج کې د استاد په حیث د خپل دندې پیل وکړو. نوموړی هم د دسمبر په 9 نیټه د خپل پلارني کلی بهادر کلی په ادیره کې ماسپخین خاورو ته وسپارلې شو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغل زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر س پ مشال راڈیوی مجلہ کے. دا نہ پورس پ دوو. دا شورو پورس پ یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
مشال ریته تاسو غوګي. د بارانی ازمکو یا للمو کاربندګر وای یو میاش وړاندې دی. د باران په اسرا غنم په ازمکو شیندلې وو خو باران ونه شو چې لوجی غنم او د ټریکټر خرڅونه پرې تاوان شوې ده. د کاربندګر وای په یک غونډ کې د نیر نپاس نخواش 8000 اجرب ازمکه داسې ده چې د نیر په غاړه پرته ده خو اوبه ورته نخیجی. نو ځکه یې ځینې کاربندګر د جنریټر په بجلی اوبه ورخیجبي. بلخوا د زراعت د محکمې یو افسر وای د دسمبر تر 28 پورې که باران وشو نو غنم راختلی شي. نو تفصیل شانه وسترګې په دې رپورت کې وو.
د کوزه محمود د دوخیلو نوشاد خان لګیاو د ورسک نه وتل نهر په اوبوي ماشين خودرو د جنریټر د بجلی په واسطه د نهر اوبو اوچت او لل مپټی ته خېجولې. ماشاد ریډیو ته د دسمبر په موول په دې پټی کې په لندو ورځو کې سبزیانې وکړي.
د باران نشته د بثو چې کړه د اوبو تکلیف ته چې نهر مونږ ته نه بد څه شي نه وبو کو باران خوده چې علاوه نشته دي.
څومره موده وشه باران
فینیش پک مېشته وشه کارواندی فینیش ته دی. بس
تو هم خپل نو شندره
شندره مونږ په چا باندې خونه کیږي الوتن په وکه خونه کیږي
تاوان شو
تاوان شو په ځل ټیکټرم تاوان شو غریبانان خر کې دادی وګوره په دې ورځ دادی په کلیګي هغه دغه وبدي لګي لګي تراچ
په مومند کې आवाज په نهر وب کېدون کزم کې د 15000 اکرو نه کم دي وللل می د 12000 اکرو نه زیات دي د زراعت د محکمه محمد الله خوا مشال رډیو ته د ورکل شوی معلومات تر مخه د مومند ټوله زمکه 12000 اکرو ده چې په کې आवाज په 12000 اکرو زمکه کاروندې کیږي محکمه وای دا د ټول زمکی 1% برخه ده چې کاروند په کیږي سکل بارانونه هم ډیر کم شوی دي نو د رزق تبر وسیدون کې احمد سید مشاد لري ته وویل سکل نه خو غنم کړی او نه وربشي
نو مخې به غنغه کړلی او غنم ډیم په دغه باندې بس سکل باران ماران شو بنش
ډیم کیو بنش
ډیم کې شته کم دي نرس او بخار مو کې بیا کار مو شي خو بیا به کار نه کیږي
نو خو اوس باران شو نو ته به بیا څه کړو څو غرمه ورځې تیرې خونه دي
نو بس غنم به کړو بس مربشه دا بکون مال لگا ما
او چا چا کړلی دي کوي چامن
چامن کړل ټوله شاړه ده
ټوله شاړه
باران ده
د محمد په یوازینی اکاونټ تحصیل کړي او بو نیر تیر شوی دی او دغه نیر د ورسک بند نه می چنای د دوخیلو قاسم خیلو بران خیلو او په مشرقي اړخ تر مټ دامان پورې وتلې خو تر اکاونټ پورې پکې وبرسي ولې د اکاونټ څخه 8 کیلومتر لري مټ دامان اړخ ته بیا او بو نورزي او هغه ځمکه کې هم للمي او باراني دي د زراعت محکمې د معلوماتو سره سم د محمد په 2900 اکر نه هریزم ک باندې غنم څلور زره بارانیزم کو باندې غنم په 100 اکر نه هریزم ک شرشم په 2500 اکر بارانیزم ک شرشم 3000 او 8500 اکر زم ک باندې سبزیان کیږي ولی په بارانیزم کو سبزیان نه کرل کیږي د نوشاد خان د کرواندی سره نږدې دل فراز خان هم د جنریټر په واسطه وړي وړي خیاري خړو بولې دی وای لند اورځ کې بده هم سبزی وکړي
چې 8000 جرب زمکه ده دلته د دې نهر نه پاس جنریټر دی راوړو مثلا د زمکه ته وی کول هم
دا جنریټر لګیا
دا جنریټر دا جنریټر تقریبا 30000 روپیه جنریټر دی دا به په پېټرولو خرچه مو اچو روزانه کوم مثلا دلته د یو روزګار یا خپل زمکه یو سړی برابرول شي نو دا غو بهر مزدور ته خصوص ضرورت نشته لیکن
په محمد کې د غنمو کرواندا یو میاشت وړاندې شروع شوه ده ولې د دل فراز خان او نوشاد خان لخوا په لل مغنم خوشیندل شوی خوره خطر نه دی ځکه بارانونه نه دی شوی د زراعت محکمه وای ک په لاندو ورځو کې بارانونه وشي نو شیندل شوی غنم را خطر شي او کرواندګر کول شي تر د دسمبر د 28 پورې د غنمو کرواندا وکي د محمد د زراعت د محکمې فیلډ افسر شفیع الله خان د دسمبر په اومه د للمو کروندګرو ته ځینې مشورې هم ورکړي
او دغه شی زموږ د بارانیز موکو کې ډی پی چې واچو نو ډی پی اثر تقریبا د بل کال پورې هم په ځمکه کې پاتې کېدی شي خو یوریا به نه چي چې کله باران نه وشي او زموږ د فصل راوخي چې په بارانی علاقه کې او به لکه د دویمو بوخرو ضرورت پیښ شي نو یو بوخر به ول سره دې بات کوي او چې کله دا راوخي نو په هغه وخت کې به یوریا سره استعمال اول پکار دی چې په کم بارانی علاقه خو دا چې بارانی اعلی
د زراعت محکمه وای په مومند کې د یخنۍ دوند یا لړن نوي نو په ځمکه باندې ولاړې اوبه هم نه کنګل کیږي نو هم دا وجه ده چې غنم نه وخت هم وکړل شي ځمکه ور باندې سختيږي نه د محکمې د معلوماتو تر مخه مومند کې د تودوخه تر ټولو کمه درجه 8.1 او تر ټولو زیاته 10.3 درجه ریکارډیږي وای دغه معلومات دوه کال زاړه دي نو پروس کال تودوخي د 3.5 درجو نه هم زیات ریکارډ شوی و بلخوا د پاکستان د موسمیاتو د محکمې په پانه دوی لیکلي یخنی او خال اوریز به د خیبر پختونخوا په صوبه کې وی او دا بلا هم زیاتېږي خو د باران امکانات پکې نه دي خودلی شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي
تاسو هم موږ پر فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ
دا روانه غړي اخري رپورت پر لرسته سوام را ګرځوم د سواد تحصیل بهرن کې بهرن د سواد تحصیل بهرن کې توروالي او نورو مقامي ژبو پاړه کارکونکو په هان وای چې په سواد کې نه داسې جبي ویل کیږي چې د ورکه دوه خطر سره مخامخ دي په دې کې توروالي ژبه هم شامل ده چې تر 100000 پوري وینکي شامل دي دوی وای چې لتیرو نه کال رئیس په توروالي ژبه کار کوي او وسې د بهرن په څلور سکولونو کې د زده کړو ژبه هم
ګرځولې ده. نور تفصیل نیازم خان په رپورت کې اورو چې د دغه سیمې کې د یو سکول د زده کوونکو د تروالۍ په غږونو پیلېږي.
دغه د تحصیل بحرین توروالی کلی یو سکول دی چې پکې ماشومان سحر اسمبلی وخت کې د وطن سندرې وایي. بحرین توروال کې داسې څلور سکولونه دي چې پکې د پنځم جماعت پورې زده کړې مورنۍ ژبه توروالی کې کیږي. د سکول استاد امتیاز احمد وایي چې مورنۍ ژبه توروالی کې ماشومان ډیر زر پوهیږي او د ناشنا ژبو کې د زده کړو مشکل څخه بچتي.
کتابونه زموږ په ژبه توروالی کې جوړې نه اول نه چې یکدم دې د انګلیش یا اردو شنو دې کنفیوز شي او هغه ژبه هم دې نه هېر شي کوم چې موږ دې مورنۍ ژبه دا هغه نه پهاړو پوهېږم نه او چې فاینه دې بره شي نه دې بیا انګلیش ته اردو ته په اسانۍ کنورټ کولی شي. ولې چې دې خو هر څه دلته هغه ته معلومېږي په تصویرونو په شکل.
دو زر توال ہوئی شد ایک ہی سیدو سی باچا تھامڑ جین شی دہرینے وا لا نہیں پنا. دا لکه دا بادشاہ سے دا دور خبره ده کراچی حکومت راغه نو وای 2000 ټکی چې نن لکه 2000
توروالی جبا خوندی کولو کار د سیمه یو غیر دولتي ټولنې اداره برای تعلیم و ترقی په سر اغسته دی. مشر زبیر توروالی وای چې د حکومت مرستې بغیر یې توروالی جبا د خپلو ملګرو سره د کتاب او لست جوګه کړي. د توروالی جبې ټکی جوړ کړي، ډکشنری چاپ کړي او ورسره د توروالی جبې ولسی قصې او سندرې هم په لیک کې راوستي.
ما 2000 ماشومان زموږ د سکول نه فارغ شي وي دي، مطلب هغه سن اس خپل جبا زده کړي. دا هغه دا کورس د سی جوړ کړي دي چې د کې خپل مقامی کم کلتور چې ده دي، دا هغه نه قصې پکې شامل دي، دا هغه ادب دی هغه پکې شامل دی، متلونه پکې شامل دی، شعرونه پکې شامل دی، دا خپل د مقامی د ژبې کلتور. موږ مشرانو سره هم لوستل او لیکلو پروګرام وکړو او هغه سره سره د وړو کم چې زموږ راتلونکي نسلونه چې دي هغوی ته د لوستل او د لیکلو پروګرامونه شروع کړو.
دو دیرش کلن جاوید اقبال توروالی شاعر، سندرغاړی او سیدار غږون کې دی. وایي چې د بحرین توروالی ژبه څو کاله وړاندې صرف د وینا حد پورې وه. شاعرانو به شاعری او سندرې یادې ساتلې یا به د خپلې پوهې مطابق لیکلې. اوس دوی ته رسم الخط میلاو شو او دی د سیمې شاعرانو مجموعې راټولوي او کتابي شکل ورله ورکوي.
زموږ شاعري لیک کې نه وه، سینه در سینه موږ ته هغه زاړه میلاوېدو. موږ چې څومره شاعري کول نو هغه خپله طریقې باندې وروسته وروسته لیکل، خو لکه سکریپ نه و. موږ ته توروالی هغه اسپیشل ساوند و، هغه هغه ټکې مکې نه و. بیا ای بی ټی دلته قائم شو نو دی هغه اسکریپ جوړ کو. نو دین مخ کی تقریبا 90 پوری شاعری په زور شور باندې وو، کما غا ټیپ ریکارډر دور وو. نو بیا ور پسې دا ڈی جے میجر راغل، یو دا ٹی وی می وی دا شی عام شنو. زمو شاعری باندې لگا اثر پرو، زمو شاعران لگ رست شو. بیا طالبان دور راغه او هغه پسې بیا اسی لاونه رالو، یو شاعری لگا ختم شو. وا
د توروال کلی اوسیدونکو سجاد وای چوړمۍ کې دوی ته عجیبه لګیدا چې یو داسې جبا چې صرف د وینا حد پورې محدود ده پکې به دوی ماشومان څنګه زده کړی کوي. خو اوس د سیمې یو شمېر خلکو ته معلومه شوه چې مورنۍ جبا کې زده کړی کوونکي ماشومان ډېر تکړه وي.
دا خبره به موږ محسوس کو چې زموږ کم ماشومان وو هغه چې کله د سکول ته تلون او هغه اولنۍ چې کم دوه درې کال وو هغه به بالکل ضایع تلو، ځکه چې هغه ماشوم 4-5 سال ماشوم وو. هغه چې کله سکول کې داخل شو نو هغه پیدایش نه 4-5 سال پورې هغه خپل کور کې مورنۍ ژبه وایي. بیا چې کله سکول ته راتلو نو هغه سره به ټیچر یا مس چې کوم نو پښتو کې اردو کې خبرې کول، نو هغه ته به بالکل سمجھ کې نه راتله. نو دا چې کوم نو
یو مهرمی و ازمون ماشومان دو پاره.
په سوات بحرین کې د جبو خوندی کولو ادارې پوهان وایي چې د توروالی جبې خوندی کېدو سره دې جبې تاریخ، کلتور او د اوسیدونکو شناخت جمده پاتې ده، او د جبو خوندی کولو لپاره نړیوالې ادارې هم په لویه کچه کار کوي، او دوی ته په دا اړه د یورپي یونین لخوا په ټول ایشیا کې د جبو خوندی کولو په حوصله افزای اولنی ایوارډ هم اعلان شوی چې د روان کال په اخره کې به ورته میلاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.